د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې وسط خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه شمیر ریپورتونه شننی او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته اونیز پروګرام ته د هلي هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د زلزلې لامل د مړو شمیر لږ تر لږ 255 رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلای شوی دی او امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 رسیدلی ده. دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې د انتظام ادارې چارواکو مشال راډیو ته وکړه. دوی وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له ځنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې اوښتي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څرلو او بوته لاسرسي نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 115 ته رسیدلی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیرې شایي زیاتې سي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
دی وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 518 تنه ټپیان دي. لمړني راپورونه ښيي چې 2610 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمنسو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالن ویلی هم زموج او هم د امریکا پریکړه دا شی چې د افغان ځواکونو د روزنی او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او نورو درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې وکړې.
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دای وای موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي پریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه شي.
ایش کارټر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایرانیو ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وای تمه لري چې ایران ته به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼاخیزو خبرو اترو کې د برخې بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په وینا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر پر 26 نیټه د یو ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکښې وو. 10 وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% له منځه تللې ده. او وروستۍ خبره د لوبو. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه. افغانستان تر شل اوریزو لوبو وړاندې د 5 ورځنیو لوبو په لړۍ کې هم کوربه هیواد زمبابوې ته په 3-2 ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کله تاسو څخه د ریډیو لارې تیرې سي نو تاسو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. یلته په تکراری توګه اوریدلی سئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسېدلی دی. د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیات اغېزمن شوی شانګلی یو ځپل شوی مېرمن وای
خاون مې مړ دی نشتی کونډ یم دقه یو معصوم دی دغه څلور جیرکۍ دی یوازې یم په کوټه کې د خدای اریان نستیم او کوټه ګوټي رانم روانه شوه.
د افغانستان حکومت وایي زلزلې هلته لږ تر لږ 115 کسان وژلی دی.
در مجموع 9 افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
له قدرتی آفتون وروسته ولی زپل سو خلق تا پر وقت مرست نرسیجی. ده چار یو کار پو وای
داسې لومړی ځل نه دی. مونږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې یو خوفناکه زلزله راغلی وه. سیلابونه راغلي دي خو تیاری په هغه حساب سره نه دي. خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې د یونین کونسل په سطح باندې
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلیم د دې غړې برخه د اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې په پاکستان کې د زلزلې لکبل د مړو شمیر لږ تر لږ 255 رسیدلې دي. په پاکستان کې د قدرتی آفتونو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې بیا شانګله ډیره ځپل شوې ده. په دې اړه می تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالي رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
د پاکستان د قدرتی آفتونو د مبارزې قوم ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډ ملک کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي چې پکې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمېر 208 دی او د جوبل شوو شمېر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA ویان احمد کمال په وینا چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چېرته چې د حکومت رسایي لا نه ده شوې ځکه چې د متاثره علاقو سړکونه تباه شوي دي او لارې هم مشکله دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتی آفتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا و چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ده. د په وینا چې حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثره کورنو ته به زر امداد هم ورکړی کیږي. د په وینا چې پاکستان د خپل اولس ضرورت پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز په دې موقع وینا وه چې متاثرینو ته خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې د زلزلې 18 افټر شاکس راغلي دي. د دا هم وویل چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کسان شنګله کې مړه شوي دي او د ټولو زیات ژوبل شوو کسانو تعلق چترال سره دی. د زلزلې له وجې نقصاناتو په اړه پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8500 کورونه هم متاثر شوي دي او د متاثره سکولونو شمیر 143 دی. د ټولو زیات کورونه په بردیر کې ړنګ شوي دي چې شمیر یې 2309 زیات دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان و د دې په ریپورت کې مو اورېده چې تر ټولو زیات شانګله ځپل شوې ده. شانګلې ته د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان تللی او هلته د خلکو د ستونزو او هغوی ته د زیان په اړه ریپورت برابر کړی دی.
د نهو لکو نه زیاتو خلقو باندې مشتمله ضلع شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلع شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلق وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزي ښار الپوری کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ سریپ ونه سریپ اگست زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پستر ورزول هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو الله دوه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوي دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه نوتم نو زمونږ د هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته وکاته جو او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه زما سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خدای په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بشترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه ا دې چې د به د هر تل نه شو دي.
او خاون مې مر دی نشتی کون دې د قیو معصوم دی دغه څلور جره کې دی یو ځم په کوټه کې د خوده اریان نستی ا کوټه ګوټی رانم روانه شو ا په خانه کوټه ګوټی دمو کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خوده روغ وسل دي دغه کار ته چې دا واره ته روغ واده.
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو مؤثر نظام دلته نشتي. د روډز هغې وجېنه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کېږي. تل راتل هغه ډېر ګران وي. اوس هم د خلکو زمونږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې ووینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی. کمبلو ضرورت دی. یخ موسم دی. سیزن دی. بارانونو موسم دی. او که دا سلسله دغه شان روانه دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته. نو که دا سلسله داسې روانه نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه وایي زلزلې څه باندې 180 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د په خبره لا هم ډیرو سیمو ته رسایي نه ده سوې ځکه چې یو شمیر لارې بندې دي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 36 جو ہے
د راغلو رپورٹونو لمخې تر دې د مخ چترال کې 32 کسان مړه شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوی خو نور لارې لا هم بند پرتی دي. کوم سیمه ته چې رسایي نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته خو چې کوم کسان ډیر شوبل دي د هغوې علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلی سړک بند دی او دغه سیمه ته رسایي نه کیږي نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت شوبل کسان اسپیتال ته ورسو.
اس کے بعد جو ہے نا ان کو ریچ ہوئے اسپتال شفٹ کریں گے.
ناظم صاحب دار تو چې د چترال دا وخت کومې کومې لارې بند پرتی دي او خلکو ته څه ستونزې دي؟
روډ مې نه تاسو ته وایي چې شیشې کور روډ دی، تریچ روډ دی.
د شیشې کور، تریچ کوت او شندو لارو پر پرانیستو کار روان دی او چې کله خلاص شي نو موږ به وکولای شو چې ژوبل کسان راوباسو او باقی پاتې خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدای شي چې دغه لارې په راتلونکو دوه ورځو کې پرانیستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلی دی. یو شمېر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي، سړکونه وران شوي دي او لارې بندې دي. آخري پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملي کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت ده نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سنتیګریډ درجه حرارت وي، نو هلته کې به خیمه څه کار وکړي؟
اون علاقو کا جہاں مائنس 15 جو ٹیمپریچر رہتا ہے تو ادھر خیمه میں اگر سے پر کا خیمه بھی دے.
د چترال ناظم مخبرت شاو دا چې د چترال کوم سیمو ته رسائی نکیږي او په دغه سیمو کې څومره خلک ژوند کوي. په دې اړه زموږ همکار سرلم مومند د چترال له اوسیدونکي خبریال نظام الدین سره مرکه کړې ده.
چې کوم علاقې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پوله باندې پروت دي، هغه طرف ته نږدې دي، نو هغه سیمو کې اوس اکسسبلټي پرابلم سلګ ډېر شته. لکه څنګه چې دغه بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي دی، لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چې کوم ګرم چشمه چې کوم علاقې دي، دغه چې کوم سیمه دي، دا یا چې کوم کلاش چې کوم علاقه ده، دغه علاقې د افغانستان په سید باندې پروت دي، لکه هغه ته ورنږدې دي. نو دغه علاقو دا خو چونکې ډېر غټه علاقه ده، ډېر غټه سیمه ده، نو په دې کې دغه آبادي د ښار د ښارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مسټو چکم مین ټاون دی، د هغې نه تقریبا ډېر لري پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره، 12 ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دې د چکم دی مینلي ټرانسپورټیشن سیستم یا د روډ چکم مدرفت دی، هغه ډېر زیات سخت وي، د په مشکله باندې خلک ورسي. نو چې داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، د غرون نه چې کوم د کان را ورځي نو لارې بندې شي، نو دغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کې جوړتي شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي، او د هغې د وجې نه لکه کورونه را غورځېدلي دي، بعض سیمو کې د غرون نه کان را غورځېدلي دي او ګاډو سره لګېدلي دي، د هغه د وجې نه خلک چې کوم دي کېژوالټي شوي دي.
نظام دار ته وایي چې د چترال کومو کومو سیمو ته رسائی نه کیږي او په دغو سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چې کوم علاقو ما یاد کړې کوم زموږ سیمې د افغانستان ته نږدې دي، دې علاقو کې تقریبا داسې وجې نیم چترال د افغانستان طرف ته پروت دی. نو آبادي لږ د دې کم دی کمپیریټیولی، لکه اوس چترال طرف ته ټاون ته لوور چترال طرف ته چې راځي نو آبادي زیات دي، بره چې ځي نو آبادي کمیږي ورو ورو. نو ځکه چې علاقه ډېره ده او آبادي پرې کم دی، نو داسې ویلی شي لکه 2.5-3 لکه خلک به مختلف علاقو کې به پروت وي. او دغه علاقو کې کیژوالټی چې کوم دي هغه تقریبا تر اوسه پورې چې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلی دی یا خلکو د خپلې چې کوم معلومات را روان دي، هغې کې تقریبا 22-23 کسان په کې آخ رسېدلي دي، د دې واقعیت د وجې نه زخمیان هم په کې ډېر دي.
د چترال خبریال نظام الدین و د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي چې دوی زلزلې ځپلې دي خو حکومتي چارواکو او نه هم نور ادارو سره مرسته کړې ده. دوی د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دوی په مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په باجوړ او مهمند ایجنسی کې زلزله ځپلی وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو ویستوله نه ده راغلي. دغه سامانونه هغوی په خپله راوویستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد سلور کوټی خراب شوی دی، یو منډو نو کومه زړه آبادی و مټول لیدل د لکه دا وخت زمانی پیښو کله پلار کې اوسېدلی لیکن کم کې اوسېدلی موږ پیدا شو دا حساب هغه آبادی موږ په سیدو هغه مړ لیدل ټول پیښو دا حساب پاتې شو. بس کوټی کلم د کسان مسان راو لیدل لکه ولاته د غندې راغلی انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته بلخوا سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرڅ د بېوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمهواري یې اوچته کړې ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس خپل خدمت ته نو هغه د پاره مونږ کوشش دا کوشیر ملګری راول کوم ولنټیر مون سره چې هغه تر راول خلکو مدد وکي. باقی بات مونږه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره مونږ په دې خبرې اترې وکړې چې د قوم ته د ولستا د په درد او غم کې په پکار داده چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبدالله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدونکې دي او هغه هم زلمی را غونډ کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي.
کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د پاره تل لوخي شو هغه کوټي موټي را غورځېدنی د خلکو مو بختنه باندې لګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را رو باسو سامانونه را باسو کومي کوټي چې راځي هغه ته ستنی لګاو او خلکو ته راکاو چې را دې نه تاسو بار وشي ویلر وشي گئی.
د محمد او باجول ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل ولې د زلزلې وروسته د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنۍ ول یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږی د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ده ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستي زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ وغځېږي. د ولسمشر مستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې تایید شوی دی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دوی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لا ښه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټولې مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمیر 115 تنه شدل کېږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده.
د وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپور نشي چې 2016 کورونه رنګ سوي دي. 19 ښوونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. دوی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړان دی پتیری بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړی و. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شاغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده. خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمن شوې دي او پکې لوی شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په امیر ساحل په خپل رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې ده چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځنډ لامل څه وي. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د روانې میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې په راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، ملکنډ، چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند، او په افغانستان کې یې د بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلي دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پېښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي. تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکوونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پېښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلي. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیاری نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. دا څه ړوندې ځل نه دی، موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې 2015 کې عمده اکتوبر په میاشت کې یو خوفناکه زلزله راغلې وه. د 5000 نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې. خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې ناامني ده.
یو امنیتي ستونزې چې همالته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو له لاسه نشوتلی، او بل مسله د هغه د اکسس ده چې دوی تر ډېره داسې ملاري پرتې سیمې چې ډېرې جانمنې شوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې اکسس نه شي کولی یوه سیمه ده. او بل د حکومت دا بیروکراسي همدغه درې دي. ځان ځلې ولیان شروع دیدم ډېرو سیمو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې او عملته یې له مرکزي حکومت هېڅ نه دي ورغلي.
په پاکستان او افغانستان کې پوهان وایي اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکوونکو کموالی هم د دې لامل شي چې ژوبله شوي او ناروغه کسانو ته د درملنې اسانتیاوې نه برابرېږي او بیا پر لویو روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سوات، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ییزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کیدی شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان و درېګم د څه ماده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 225 ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې شایي د شمیر کې بدلون راسي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سیشنبې په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. اشکاټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایی بریدونو کار واخلي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې بلنه ورته ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سیشنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کری د بدا سفر پر راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. تاسو موږ غلا مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې مقاله خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. در یو وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 و او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخ ته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او دولس ته ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لري پرتی او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې دمه سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ادارې زیاتوي چې د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اخیستل ضروري دي. یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولی شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسول شي نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپتالونو ته د راتګ په وجه باندې د اسپتال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیښ وي. درې پخ کې نه چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخ کې نه چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډیر تکلیف کې وي نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سکیورټی سره د اسپتال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتې زیانونو موضوع څېړلې ده. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر کارکوونکو د سوي برید غندنه کړې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې 12 نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وارد مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر 26مه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یو گاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپارول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي نو باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکن وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخا کړل کیږي. لیکن زیاتوی په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثر وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواری پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا وایي چې په راتلونکو اونیو کې به په شام کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایش کارټر کړې ده. ایش کارټر ویلي چې دا کار به په د امریکا د اضافي او همداسې د ائتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په مټ کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه
شي.
د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وای متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکري او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د ده په خبره روسیه په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نښه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
د جرمني مطبوعات وایي دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولشي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خبره یورپ د وخت پر رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شامه وروسته زیات کسان له افغانستان لري. تفصیل له عبدالحق اخړه اورو.
ډیلی ټلیګراف د جرمني د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمېر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسېدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته را رسېدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبوره شوي چې یورپ ته راسي. طبی خو جرمنی هغو افغانانو ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي، خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکي به بیرته لیږي چې آرام دي. د ورسپان په وینا جرمنی وار لمخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمني حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او کدا چې ونسو نو جرمني به په خپل له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمني حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف وینا دا وخت 2000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبدالله کاکړو او سمستا سپام د مشال ریډیو 19 پروگرام تاند هلی پر لو راړو. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې قربنای فرخنده اسد.
په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار وي، او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي، او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګا د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چیرې او کم چې دا روان جنریشن دی، دې چې کوم مسائل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتل، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تیری لګیا دي، نو هغه ټایم د ما ډکې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زموږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې هغه زموږ دفاع ته او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمل دې مسلې دې مخکې یو سټیټ ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کوم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راوړو چې دا کوم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ ان دیم بدی باندې انویسټمنټ سٹارټ کړي زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
بالکل فاټا یوت فارم چې اوس دین مونږ غلط چینج کړی دا مونږ د تو فیو فاټا یوت امپاورمنټ اینڈ ډیولپمنټ ایسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره دې کې میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوه قبایل چې هغه دوه دې پلیټفارم انډر موږ کار کوو په یو میوچوال انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل دي چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانانو ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او زه تلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې یو را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانانو د تاسو نېشنل لیول باندې د ایجوکیشن ورکې هغه مسلې مو شته چې نو ماشاءالله اوس هغه نه بعد ډېر زیاتې فیمل راغلي او ورس پرز د دې غزياتي او اویرنس ډیر زیات وشو
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه ته ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوار کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکړه نو حنا کې کم چې تمګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو کته خیال وو کې زموږ چې کم د فاټا ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کمالتن پروګرامونه روان نو هغه ټول لیبان شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته ویو هغه پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو فیډرل ګورنمنټ الریډي هغه د یو منیسټری اختیار کړی صوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فاټا ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نو سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیټ سره ملو شو موږ هغه نه دایو جنون ډیماند وکړو د فاټا ځوانان د لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنٹ د لپاره هغه ترقی د لپاره سپورټس د مختلف د کوم شوبيري بډې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې د موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي هغه یل تل لپاره ډیولپمنٹل کاون روان شي چې هغه یې انوالو شي دې حق لا بیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغه ویل چې خامخ به دي کار روان کې دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډیر اډوکیسی وکړ مو کو اوس هغه پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را اولډي جوړ شوی ده موږ سرکار کړی دي او تاسو په تر زمګه بد قسمتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او دړي څومره چې زمونږه کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر سیب سره کم چیرې ته متا باقي سیب دی هغه سره موږ ملاقات وشي او موږ غیر دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بډې باندې کار شروع کړي تا کبډې کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي
او دلته زمغه فاټا کې کوم چې زمغه ځوانان دی هغه د لپاره ډېر ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه ډېر هنر او ډېر هغه جاب او ډېر مسلې به حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کومګ وګورو نو کوم چې زمغه قبایل دی د اف سی آر لاندې کوم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریباً سل کالو نه دی لاندې لګیا دا زمونږ کوم چې آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټا خلکو له ملو نه دي. نو کوم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو ایونلی لکه زه دا نشم ویلی چې په لسو کې یو لس نه لس کسان په یو ځای کې وي ټول کوم ځوانان چې دي هغه دې ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی زمونږ پارلیمنټین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دي تم یو تور قانون ویو دي نه ځان خاصول غواړي دا دې رمګه ترقی تور لارې بندي کړې دي دا قانون چې دې زمونږه کم چې قبایل دي هغه بند کړې دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دي دا یو تور قانون دی دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوې یو زمږ ټول نه اول خدای چې موږ د زمږ کوم چې پارلیمنټری دي زمږ ځوان کلچر به دې باندې ډېر ډېر خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمږ د فاټا کم پارلیمنټری دي زمږ ایم ان ایس دی هغه یو आवाज پورته کو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي او زیاتر کم چې زمږ ځوان کول دی هغه سوچداري د فاټا له کم چې زمږ کبایي علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدای دې یو ځان ته یو 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 سوبې سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه زمونګه مسائل ډیر زیات دي او کومګه د لایو آئینی حقوق ورکړي شي نو زمونګه فاټا به ترقی وکړي او بلدا شي دی چې وایو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د خزو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خزو د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل جی دا زمونږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کوم ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه کې کوم اهم کردار یو فیمل یو ښځه چې هغه ډېر اهم کردار لري معاشره کې او زمونږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږې ته اوزي نو یو پر امن معاشره کې د ښځې ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا چې زمونږ فیمل یا زمونږ د قبایلو سیمې چې کومې ښځې دي هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زرمه چې هغه بدی لیول باندې اوسه پورې را نغې نه دی هغه اواز مخې ته راغو نه دی هغه غږ مخې ته راغو نو اوس وخت چې راغلی چې ډېر سخت عجز دی چې کوم د فاټا زمونږ خویندې دي هغه هم هغه اواز مخکې وو د پاره هغه مسائل مخکې وو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي هغه مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نوري دغه خويندې دي هرې صوبې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي. خو بدقسمتې سره دغه کوم چې د فاټا خويندې دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتا نه زموږ حکومت یا زمونږ ګورنمنت چې هغه ته پورې زمونږ خزو ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خزو مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مسایل باندې مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یا بل دې کې ډیسکس شي چې دې خزو له موږ سره ورکول دي او دې مخکې څه مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف ځای کې د خپل پرسنلی ثرو میډیا هم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه فرم غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوایند چې دی هغه بدی ترقی بدی پروسس کې شامل کړئ.
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایل سیمه کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چره هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې دا لاس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټو علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او غټه غټه مسله دا ده
لس کال بعد کم چې زموږ د نن سب بچی چې کم چې لس کال دا به شلو کال وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به مونږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به مونږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي چې ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی ځکه دا سټیټ خبرې دي دونه سکول تباه دي دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو ځکه چې مونږ په خپل کم چې مونږ ځوان کول دي مونږ دونه کوشش کول لګي چې مونږ اویرنس کول لګي یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته مونږ دا میسج ورکو مونږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم که الګ ته او کچې نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امید دارې چې امید سره مونږ ګورو لګي چې فاټه زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي او انشاءالله یو ترقي او یو خوشحال وخت را روان دی فاټه کې او هغې دپاره په کار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءالله تیار هم یو مونږ تیار یو چې مونږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غوندې خلک مہرین غونډې لاس نورې مہرین د سې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکریاں کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې زګورم لګي ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ دیمواري ته تاو تاسو مریض دیمواري واچو ان شاء الله یقینم داري څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آبادي
دا وا د دې اونې تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے زد صبر دا لین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی پلگا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا
بل خدا یا قوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بربادے کڑے اتبار دمینے کڑے اتبار دمینے باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جمع مونگا
پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولکو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مونگ شرابو نسکلو
مونگ بجن دلتیڑو پیو دردار دمینے پیو دردار دمینے ملنگانو پرنگ
دیلی ویانو پرنگ
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بل پغوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبرے تیرے
دولے مکرلے ہیرے
نبی لو زونا کھو روبا قرار دمینے روبا قرار دمینے